مونه لس بجه شوه پا روانی و سات که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلی شی خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مرستياله هی دربار وایي چې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړلیک ته په نه پامدارنې سره د افغان خزو حقوقو لپاره وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه محل له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د خزو د حقوقو پوښتنه وشوه. هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنکړ او دای د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګند دی. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې چې د غبرګولي په 15مه خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلی دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی یې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت ته د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته د سلګونو عمل منفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبان حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې یو چاله مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشری او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18 له ایزابل موسار سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشر له افغانانو سره د بشری مرستو ته زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوس مهال افغانستان له سخت بشری بحران سره مخامخ دی او 28.8 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له 3.2 برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک برژینسکی په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره و د امریکا د سفارت له څه باندې 150 نورو کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. برژینسکی وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته یې کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولند د حکومت محافظه کارو پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس پاس ښځې او نارینه دوه جنسه او ترانس جندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړل. قدرمن اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د دغه خبرونه د نشر وخت را رسیدلې دي او موږ کولای شو ستاسو را رسیدلې پیغامونه چې په هغه کې د خپل رکوسو او یا هم د ځینو پیدا سویو دوستانو او خپلوانو په اړه معلومات راکوي درته خبرو کړو. ګرانو دوستانو، په دې اونۍ کې د پیدا سویو عزیزانو په باب موږ ته کوم نوی پیغام نه را رسیدلی، خو موږ یو څو پخواني پیغامونه چې زموږ ګران اوریدونکو د هغو د بیا خپرولو هیله کړې ده په تکرار سره خپرو. نو راځي چې د نن ورځې دغه خپرونه په همدې پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولی. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات درکړم چې د شاوخوا لسو کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې اوسېږي. یاد کس محمدین نومېږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسو کالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زه ولحک مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته سالار شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه که د چا په کاري ورته ورلېږم. 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
درنو دوستانو، دا دیو کې چې ستاسو ورکسوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او اوس په هم راسو د خپل هوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خبرو کړو چې د خپل رکوسو عزیزانو د پیدا کېدو هڅه کوي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دغه درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام بوسیږي، او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونیسي. 0 8 0 0 5 8 9. میرا یو ځل بیا وایم، 0 0 0 2 0 5 5 نه آخری کی صفر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخری کی شپږ باقی خبرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد یې جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 5 3 1 1 1. بیا تکرارم 0 5 3 1 1 1. بله شمیره 0 0 8 8 4 5 4 3 0. بیا تکرارم 0 0 8 8 4 5 4 3 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز یو جلس میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه، په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده، نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 0 9 4 9 5 1. دوهمه شمیره ده: 0 0 8 2 2 3. دریمه شمیره ده: 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 0 9 4 9 5 1.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوال کان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې دغه زامن دي له شمسالله کا او د مجده کا ملسیان دي، د میلشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي. هلکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د میلشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمیرو تماس ونیسي. دغه شمیرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمیره د بیسین شمیره ده. په دې شمیرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمیرو سره دې زموږ سره که دې زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام. زموږ یو دا کاغ زوی دی، ورک دی، د دوه درې کاله کېږي. شفیر احمد نومېږي، د هرات ولایت د شونډند ولسوالۍ دی. په ایران کې دا درې کاله کېږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شمیره ده، دا زه تاسو ته در استومه. دا زما ږغ تاسو او ستاسو همکاران درسره شیر کړي. وسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او ادرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپله د ټلیفون شمیره مو هم په خپله نه ده ویلي. مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتس اپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 00 3 1 5 5 5 2 2 3 9 8. بیا تکراروم 00 3 1 5 5 5 2 2 3 9 8.
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواجه چی ازادی رادیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګردوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالی څخه ما روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی کی د خپل واده په ورځ نادر کشوی دی. یادونی وړ ده دغه هلک لکس ذهنی توازن ستونزې لري، ذهنی توازن یې ګډوډو د واده په شپه نادر کشوی دی. ټیم جامې او تور واسکټي پرتنو یادونی وړ ده دغه لاس باندې خلکو کی هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي اطلاعات شمیرو ایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2. بلا اطلاعات شمیرو وایم 0 9 5 3 2 1. یعنی 0 3 0 0 3 3 8 2. نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2. تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د ترځوي چې د څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. جامع پر تن دی کہ ہر چاہتا پہ دیاڑا معلومات یہی پیدا کرے اور سرائی صدارہ کی لری پہ شمارو مونگ پہ زنگ ہوئے شمارا ورطوائی ماری با شمارا دا واتس اپ پی پہ حال 0 8 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 3. بلا اتصال شمارا دا 0 8 0 8 9 2. یعنی 0 8 1 1 4 9. پدې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام څه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 4 1 8. دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی لږ غوونه نه وي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ وي انشاءالله خپل تر طاقت پورې چې زما قدرت رسېږي غواړم څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم وعلیکم السلام. انا تاسو ته خبر ورکوم چې د حاضر له غونډې نه لغمان له خاص نو کوم څه خبر ما شنو غره کا شو د الهام په نن دا چې هغه ته ولوم چې نو ته ورو په لازم وي چې چیرې وو اته چیرې حاضر نه ښه یو اته یان چې چیرې وایا اتیا نه وی چې څه وکړا په دې کې نو څه پیغام.
السلام علیکم دزلی رادیو کار کوم کته زمو شو ځوان څوی دی د صدا په نامه دی د پلانو مې دوست محمد دی مساکلا د ولسوالۍ څخه څوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی څوی دی اتنه میاشت کیږي نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو څنګه وي د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په لسی شماره ده او بل شماره ده تلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ د جنواری د کلي سما اسکم ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دی زما ږغ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 8 2 3 0 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0 8 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټي جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ور ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی جان په اکر معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورنا دلکه دي. نو که مسلمان ور ته د غنی جان په اکر معلومات کی یا غنی جان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دی په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. از ما نمبر د سیم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زر بیا تکرارو ما سپر در یو شپاز ات سپر یو دبل زیرو یو و نظمال سفانه شمیره ده. ازادی رادیو زنده باد پیغام نشته دو پیدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت تکجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 2 2 1 و. بیا هم درته وایم: 0 4 9 2 1 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 8 1 9 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د چشه بیاس جان پر یادېم، د هلمند د پیغام پرې ځم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کازوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته که په هره معلومات وي د خپله ږغ اوري. زما سره په دغه ټلیفوني شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفوني شمېره ده: 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. وګوره شمېره وایم: 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې ځل بیا تکراروم: 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده: 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 0 9 6 1.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 1 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے وو پیغام د سره پریدم ورکشي وی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سوالی نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل تا پر لا ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام: 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کړی او چار چا پیدا کاغی ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت.
پتمن اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو ګران دوستان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. په همدې شیبه ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه لا ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي:
0 0 4 0 0 2 2 1 2 0 0 1.
آزادی میلمه
د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم. نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګمه بارک زیده وګمه جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پر مخ تللی دی، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو ته خیر اغلاست وایم اغلی بارکزی. ستړي مشي، مننه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا ووایاست چې وګمه څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی، او د خپلو زده کړو په اړه لنډ راته ووایاست.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته مو وخت راکړ تر څو تاسو سره په نننۍ خپرونه کې اوسم. زما نوم وګمه بارکزی دی، په ننګرهار کې پیدا شوې یم، او لومړۍ زده کړې مې چې دی هغه په لالپورې ولسوالۍ کې کړې دي، او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي، او فلحال چې دی د روښان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې هم راته ووایه اغلی بارکزی چې ښوونځي اوله ورځې که ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک در سره و؟ او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کومه څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، هغه اوس هم زه کور کې، زما کورنۍ هم ما ته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي، مګر زمونږ کور چې د مکتب سره نږدې و، هغه وخت زمونږ کور په لالپوره کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې، زمونږ د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تلې، تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملولو دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه، دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي، او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه، بیا ماته ویل چې هو دا اوس موږ شاملوو، دا باید مکتب ته لاړ شي ورشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل، زه به یې په غېږ کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې، وایي ته به موږ په غېږ کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي، وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې، او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی، او چې ته باید مکتب ته ولاړ شي، او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته وایي، هغه چې رالویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي، نوي ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه ته ووایه، تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي، چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې، نو نیمه ورځ ته مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې، زه به چې کله هغوی سره کېناستم، بیا به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم، ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې، نو ته به موږ سره نه کېنې، او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي، لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي، نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کې کیناسلی او بل سره ویل به چې زمونږ په صنف کې چې دا ډیره زیاته وړه ده زمونږ د ټول نه، نو کبل چرته به کلم یا بنندارتون ته کمبل چرته، نو ماته به دا ډیره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینې صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنی صنفی چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مرته وایه، درسونو کې څنګه وې؟ په دومره کم عمر کې دې وکولای شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې؟ او کم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې، او داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي. او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره، نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو، دا زه خپله په مکتب کې اول نمره ومه، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه ومه مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره ومه. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه، نو ما به ورته ویل چې نه، ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو، که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زم جوړ یم، دوه لاسو دوه خپې ماته الله تعالی راکړي، ماته الله تعالی ماس راکړي دي، نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه. خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده، نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته، نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره ومه. نو پلار به مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه، نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم زد غوندې کوو د نورو سره په درس کې، ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنی ټولو کې ښه ومه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې، نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده، او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوو، نو زه انجینرۍ ته راغلم، انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم، نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم، ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کې چې ما ولیده چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی، نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده، او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم میرمنو ته.
اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوئ؟
نه، زه خپل فعلحال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست؟
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو، نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نه کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغله، نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی، او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي، او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو، بیا چې کله تحولات راغله، نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې شبکو سره او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي هم وم چې خپل د کمیټې منشي و مالته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سوري برخې ته کړی دی او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړي چې تاسو ته اجازه درکړي چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بلې، دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت یې کوو چې زه باید کارونه کوم، او دوی هم یو رقم زما خپل دوه ورونه دي په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار قیامت به زما ملګری چې وایي خونه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې هغې به زما هم ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینهو دپاره ډېر زیات مشکلات دي، خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولیده چې زه خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یو مېرمنه هوډ وکړي صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ؟ ورونه څو دي؟ مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته؟ او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته حتمن دوی لپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ما ته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې موږ ته وایي، داسې مثال موږ ته نه لري لکه زموږ د خور غوندې، وایي ته موږ ته لکه زموږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم امنه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکې. خو هغوی ما ته وایي چې نه ته موږ ته د ورور حیثیت لرې، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې. پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي، خو اشپزي ښه کولی شم. د نور کور کارونو کې هم چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم. هغوی ما پورې خاندي وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي، ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي یا چې بهر کار کوي هغه د کور کارونو کې ډېره زیاته تنبله وي، هغه نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې خو مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې یم، بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چې وي ښه یې پخولی شم، ښه یې په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي.
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی، البته زما په نظر باندې، ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي داسې عموماً کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږه ډېره خرابه ده. په دې اړه مرته وایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تېر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تېر کې هم کار کړی دی، په تېر کې دا وضعیت څنګه و هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وځئ بهر ته دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بلکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنې د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده، سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنې زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې مونږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنېدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زمونږ نارینه چې مونږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې مونږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنې په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه یم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لاره چې مونږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې موفق هم وسو. نو تېر نظام کې سمه ده، من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، او همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی او خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وي مخکې، مونږ نه وایو چې مخکې ستونزې نه وي، مخکې به هم ستونزې وي، خو ښه داسې و چې مونږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به وایو چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې مونږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم مونږ شاته پاتې شوي وو، هغه کوم پرمختګونه چې مونږ کړي وو، مونږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده مونږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زمونږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنې زمونږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به یې امید لرود، خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم، یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځای نشم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري. خپلې اکمې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینه ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینه دپاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېده. ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو، یعنی وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لروده، مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي. هېڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر، خپل امید به له لاسه نه ورکوو. انشاءالله چې تغیر به راځي، حتمن به تغیر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تم او امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي. انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم، په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي. خو ځان مې مصروفه ساتلی دی، نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی، انشاءالله چې تغیر به راشي په خیر سره.
وږمچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه. په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سره ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري، دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کښېنئ واده وکړئ، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه، شکر الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زموږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شي، وروسته له هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه، بېکاري په یو کور کې، خو حتمن دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي. زموږ خپله چېرته چې زموږ کور دی، همدلته زموږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات وي. پنځلس کاله، شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې، واده کړي دي. خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زموږ په خواوشا کې هم نجونې شته چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي. دي د اقتصادي ستونزو له وجې نه، بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بلکل اوج ته رسیدلې، دا سیلت ټول چې بیکاری ده، چې یو کورنۍ کې بیکاری زیاته شي ته ونچ او د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دې به خدای لري نو چې پار کور کې چې و اته نه دوله زیار رس ماشومان پار کور کې تبن دا ټول ډوډۍ غواړي، هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې که هغه د دوی لباس وي که نور دغه، نو تبن چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمیر هم زیات وسي او بیکاري هم زیاته وسي، خواتمن که هغه نارینه یې که ښځینه یې یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا به خپل اولادونه خرڅوي او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وږمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو میرمنو ته چې اوس له کارو زده کړو پاتې دي ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي، همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو حتمن آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغیر به حتمن رامنځته کیږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات تخوسی دی او سمودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغیرات راځي په ټولنه کې او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
تم شم دخ پل زان دا چیز زان لے ونے کم داز تم شم دخ پل زان شیخ بابا
شم دخل زار.